کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو نوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې په کې د یو له تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان د کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یوه تیاتر دننه ډوډۍ او سربناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز آژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوري بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادي دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوشحاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د نظام په د پرزولو په ضد د سیسی جوړولو په تور زندانی و او پر انوشا اشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې و. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونه په امپاتې برخه کې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. دا له سیاسي پلوه څه ډول پیغام ورکوي؟
یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر وویل د افغانستان په اړه د برېټانیا په کوربه توب د بشري مرستو کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په یو دیرشمه وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هېواده د باندې دي او غواړي چې بیرته هېواد ته ستانه کړي.
د هغو راتګ هېواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي.
په افغانستان کې جګړو او ناورینونو ګڼ پخواني دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي. یو هم بلوڅي اتن دی. بلوڅان په دې باور دي چې دغه اتن ورو ورو له خلکو د هېرېدو په حال کې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پرس خبری آژانس د یوې ډیپلوماتیک سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي موسکو پرون چهارشنبې دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې رئیس بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړی چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمنان دي رضایت نه دی حاصل شوی. یو ډیپلومات د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تر بل یو کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په عین حال کې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې هم د افغانستان کنسولګری دغه سفارت او د په واشنگټن کې سفارت او دوه کنسولګری پرون وتړل شوی. سیاسي پلاوه دا څه ډول پیغام ورکوي؟ زما همکار په دې اړه په امریکا کې مشت د چارو لکتونکو شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسله لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعده وي چې اوسنی نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی لپاره هو دوی لپاره یو خبر په دی ده چې له یو خوا دوی ته خلا او زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک دی، نو خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لوري نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی د لپاره به خورا زیات چالنجونه جوړي. او د دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توپ د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یو نامه په اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د روان مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف پر روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس بهال له لوږی او بیوزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلاتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. تیرمیاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلی و چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي و چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته رسول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګراندی هم اندیشمند چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کمه وي. دا اندیشتې داسې مهال څرګندیږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 15% خلک کافي خواړه نه لري.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام نن وار دی او وړاندې کوونکی هم دلته په سټډیو کې را سره دی احمد شیبر صاحب. تاسو موضوع څه شی ده اجمل شیبر؟
مننه ده نوري صاحب. اول خدا پروګرام د اوریدونکو لپاره به دا یادونه وکړم چې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. نن له 2 تر 3 یو مسله لرو، له 3 تر 4 پورې چې دری پروګرام د بل مسله ده په پښتو پروګرام کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه زه وړاندې کوم. په دې کې دا موضوع راچیړو چې دا اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له افغانستان څخه کوم کسان پاکستان ته ځي ټول باید ویزې ولري. دا خبره دغه کسانو لپاره ډیره ګرانه ده چې د ډیورنت کرښې دواړو خواو ته پراته دي. ځینې قومونه هلته خپل خپلوان یو غاړې او بل غاړې ته پراته دي، لکه مومن، لکه شینوار او ځینې نور قومونه. بل ورته د تورخم په لار باندې به ځینې ماشومان اوشتل، ځینې نور مشان او کشان او دا خلک به اوشتل راوشتل. دوی هلته تجارت کاوه، یعنی په زرګونو ماشومان حتی په دې تورخم کې لاسي ګاډي لري دا چلوي او دواړو خواو ته بتلل راتلل. بل ورته تنها که په تورخم باندې زه تمرکز وکم، په تورخم کې دوه لارې وي. یو لاره دا و چې دا موټر پیتیری شي، اولته خلکو په بیزی اخیسته. بل لاره چې د وشانو په لاره باندې مشهوره به پیغه لاره باندې به خلکو تجارتي مالونه وړل. د غلام خان د مندر په برخه کې هم خلکو هیلې لرلې چې خلاص به شي، خو کدا د ویزو تعزیرات وزه شي هلته به حالات څرنګه شي.
بله ډیر مننه. بله اوریدونکو به حتما پټم وی مهمه موضوع ده د افغانستان په وخت 2 بجو د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام مهیروي. په دې اړه به د چارو کارپوهانه او د غرض مسول چارواکي هم راوبولو. خو شیبر صاحب هم تاسو سره اوسئ، د اوکرين موضوع متعقب کړي ده، ورسته به د اوکرين د جګړې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو بیا به تر غرض د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان د طالبانو حکومت وای دی غو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هواده د باندې د ظاهرن د دا کمیسیون د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوری نظام کې د نفوذ خاوندان او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډیو هوادونو او ترکیه کې میشته.
د طالبانو حکومت وای له هواده په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هواده د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا و چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده، د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان وتلې دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غور اتګ هیواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي، د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف ستونزې دا رفع سي، د دې لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت و. نو په همدې بنا د دغه کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړی توب لري. شغل مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی، هغو افغانانو ته چې خوا بدی دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هواره کړي. د په وینا کمیسون به ټولو ته بلنه ورکړي چې هیواد ته راستانه شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې یرغل درېونی پوره شو. په اوکراین کې د ملکي تلفاتو د واشنگتن او موسکو تر سخت اتهامات او د اوکراین د جګړې تازه حال به له خپل همکار اجمل شیبر نه واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب څه دي؟
مننه نوري صاحب. اوکراین روسیا تورن کړی ده چې د ماریپول په شار کې پر یو تیاتر بمباری کړی ده چې پکې تر 1200 پورې ملکیانو پناه اخیستې و. د تور سمندرګي پر غاړه پر دغه پراته شار کې لاټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبلري، نه برېښنا او غاز هم پرې قطع شوی دی. پر تیاتر د شبي بریټ پاړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري، خو د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونو بېګناه ملکان پټ شوی وو. د کولیبا په وینا دا ودانه یو مخ لمځک سره هواره شوې ده. بل لور ته د اوکراین د سرلیاسم مرستیالی ایرینا ویریچوک ویلی دی چې لا هم د میریپول په روغتون کې دننه 400 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان بند پاتې دي. او له پاین وخت کې د اوکراین د لوی څارنوالي په وینا د دغه هیواد په شمال کې د چیرنیف په شار کې د روسانو د بریټ پر مهال لستن هغه وخت وشل شول چې د ډوډۍ لپاره په قطار کې درېدلی وو. په دې ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په خاطر جنگي جنایتکار ونوماوه. د سپین ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر بایدن چې کله په تلویزیون کې د اوکراین د جګړې وحشي ویډیوګانې لیدلې دي د سړې لا درد دا خبره کړې ده. خو د ولسمشر بایدن د خبرې په جواب کې تاس اژانس د کرملین د ویاند دیمتری پاسکوف خبره راخیستل چې ویلې دي دا خبرې نه د منلو دي نه د بخښلو. ولسمشر بایدن بیا ویلې دي چې اوکراین ته به 800 اضافي سټینګر توغندي ورکړي، 9000 د ټانک زد وسلې به ورکړي، همداراس سل ډرون به اوکراین ته وسپاري.
بله احمد شبر له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې راتلونکي اونۍ ناتو هم د اوکراین په اړه د مشرانو یو غونډه جوړوي او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیون ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه لټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه وکړه. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلي نیټې پورې تصفیه کړي. دا ومزل دی چې د افغانستان مرکزی بانک په دغه اندازه ډالر لیلاموي، سره له دې چې مرکزی بانک د بهرانیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره د پیسو د لیلام بهیر پیل کړی، خو یو شمیر صرافان بیا دا پروسه مشروطه ګڼي او وایي تر هغې چې د دې پروسې سره جوخت د خوراکي او نفتي موادو بیې راټیټې نه شي د لیلام یا د پروسه ناکامه ده. په کندهار کې د اوبو یو نوی بند جوړیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ باختر دولتي اژانس لیکلي یاد بند د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4/13 ورځ پیل شوې. د دې اژانس خبر لمخې د دې بند جوړېدو ټولیز لګښت 50 میلیون افغانۍ دی چې د کرنې او مالداري وزارت له بودیجې ورکول کیږي. باختر اژانس وړاندې لیکلي چې د دغه بند چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې شي. د معلوماتو لمخې د دې بند په جوړېدو سره به شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کرنیزه او خړو بشي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ نوي پوله، یو یورو شپږ نوي افغاني شپږ ویش پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني یو اتیا پوله، یو سودریال 2 ویش افغاني شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني اته دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتاوی افغانۍ.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزر لپاره نور بس دی اونې خبرونه مهیروي خو د خبرونه تر دوهمه نیمه ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل انت هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکیدو لګ واخ سره مخ کړي. لادی دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دی. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تور دي چې اتان ته وایي. بلوچان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنی او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شځي د گیډي او ګڼ کمیسرستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوبوري پښین کلاسی پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتن نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان بې له ډالو څرخیږي خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډوله هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکیدو لګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ستړي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو په رنګ په بلوچ قوم کې هم اتن یو غشتلی دود دی چې ډیری اتنچان او مینوال لري. د بلوچی اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچی ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونې پر هغه لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټان غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند او ساتي، خو ورته بے پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د با خبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی و افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر روستۍ شېبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنی یو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15مې نیټې په ورستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگټن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي د سې شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورسپانې لیکلي امریکا بیرې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورسپانې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ سره تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات خدي پاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د بې سیمو د اتصالات کارکوونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکي زوروري کې پر دوه کیلومتره خلا سم کار نه کوي.
قاری عبدالعلی محمدی د هلمند ولایت تناوی د ورسپاله ستاسو سره پلین کیم. دغه کوم مؤسسات او یا کوم مرسته چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورکو وسې چې هغه اړمن وي، ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلی کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوه میاشت باندې هم دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وسه طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کې هغه داسې کسان پکښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هریان دی چې اوس یې په نس مړی کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرستې راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې د تقریبا سل کوره یا دوه سوه کوره به در اوسه روغتیایي کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې چې دي مکتب هم نشته په دې کلي کې. زموږ د حکومت د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي او زموږ سره کومک وشي.
السلام علیکم، یارمال یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پورو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدانو د ریاست معاشات وضع کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي، او نور هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو بیا سرپرستو کونډیانو یتیمانو بیا وزله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق واکدار ته ورسېږي.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا ته څه ضرورت وي هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د څونو سره مخامخ نه دی.
دا
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته